دا مشال رادیو د اوستړي مشه وخت د ماخام 15 بجې دی. د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی کې زه ګل ایاز او ملي حمیر زاده درته هر کړي وای. په روانه غړی کې د قوالی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در پرو د نړۍ له حاله هم تاسو خبرو کولمړی وار ورکو. ملي حمیر زاده ته چې د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړی ته خبرونو سټو پتا. د پاکستان پوز له ترګره سره پټړاو د دیار لسو کسانو پانسه توسي کړي. د رسنو بازار نومیداری روان کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره ته ټول خوندري کال وللي او د شامی یاغیانو او چارواکي نن ویلي چې د حلب ختیځ نه دولسي وګړو دراوستلو لپاره نوي تړون شوی. تفصیل د پاکستان پوزمشر په بچا خان پوهنتون د برید کونکو په ګډون د دیارلسو کسانو د پانسه سزا توسي کړي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترګره سره په تړلو پیښو د بیګناه انسانانو او امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړ وو او په دوی په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي په دغو ترګرو کې هغه کسان هم شامل دي چې د چارسدې په بچا خان پوهنتون، د بونیر په ناوګي تعلیمي اداره، مریټ هوټل او نورو یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې 315 کسان وجلی او 306 شپېته جوړل کړي. په پاکستان کې د قومي اکشن پلان لمخې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول او دغه عدالتونو په سلګونو کسانو ته د مرګ سزا ورکړي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوډ څرګند کړي چې تر غریبه لمینځ وړي. پرون په قومي اسمبلی کې د پېښور آرمی پبلک سکول د دویم ټین په مناسبت خپله وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صدر رفیق ویل چې تر غریبه یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر اوستو لمینځ تللی شي. بلخو د یادې پېښې په مناسبت په پېښور کې جوړې او دستورې ته په وینا کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل
جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لینے تھے
دی وای تر سوچ مونږ د هاریو بچی د وینې بدل نه وی اخستی تر سوچ مونږ له پاکستانه تر غری نه وی ختم کړي نو زمونږ له زلیبا جاری وی مونږ ما سکو چې دا جنگ زر تر سره سر تر سوچ چې پاکستان بیا یو پرم نه هوا جوړ شي. د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پېښور پارمی پبلک سکول او سوال برید کې خو شې 150 کسان وژل شو چې زیاتره یې ستکون کیو. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکي کال د سرشمیرنه کولو د اعلان هرکلی کړي خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه وکړي. پرون له رسنو څخه په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بخنه وړم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ ویل چې د صوبو او وفاق ترمنځ تر ټولو غټه ستونزه د مردم شمارې ده او دوی د حکومت لخوا د یادګام هرکلی کوي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزئی هم پرون رسنو ته ویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوې نو تر هغو وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقیني کېدی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ په 15مه د سرشمیرنه کولو اعلان وکړو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان جمهوریت ریاست د هوایي میدان د 500 خزینه کارکونکو وژل کېدل غندلی او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې دغه پیښې عاملین معلوم او خلافي کاروایي وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال ریډیو ته ویل چې د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د خزو وژل په هیڅ دین او قانون کې اجازه نه لري. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو او دغه یو موټر چلونکو ننصار په حمله کې وژل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایي ریاست لومړی مرستیال دفتر هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې وسلوالې ډلې هیڅ ډول ارزښتونو ته پاملرنه نه کوي. تر اوسه د دغې حملې ذمهواري چا نه ده منلې او وسلوالو طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا پیښه په دې ډلې پورې تړاو نه لري. د رسنو د بازار په نوم اداره 2018 کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړی دی. د ادارې په وینا روان کال په افغانستان کې 15 خبريالان وژل شوي دي. د دغه ادارې مسؤل حامد پویا نن د 2018 کال د رپورت خبرولو پر مهال وویل چې په دغه کال کې د خبريالانو او د رسنو د کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پیښې ریکارډ شوي دي. پویا وویل 80% تاوتریخوالي د حکومتي ځواکونو او 14% نور د وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د امریکا حکومت اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته نیول کېدو یا دغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثر معلوماتو د ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا انعام 25 ملیون ډالرو ته پورته کړی دی. د 2011 کال اکتوبر میاشت کې اعلان شوی دغه انعام 10 ملیون ډالر و. البغدادي چې په خټه عراقي دی اصلي نوم یې ابراهیم السماري دی خپل ځان له دوه کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه بولي. پلویان یې هغه ته خلیفه ابراهیم وایي. که څه هم د ابوبکر البغدادی داستوک نے کرہ زائنہ دے معلوم ہو دے رپورٹوں لمخے کی دیشی دے عراق و موصل یا ہم د شام پہ غربی پلو کے چرتا وی د شامی یغیانو یو چارواکی نن العربیہ ٹی وی تا ویلی دی چې د حلب ختیځ نه د ولسی وګړو دراوستل لپاره نوې تړون شوی. الفاروق ابوبکر له حلب خان په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یغیانو تر ولکې لاندې د شیاګانو د دوه کلو نه د خلکو راوستل شامل دي. د دې ترڅنګ د لبنان له پولیسو سره نږدې د حکومت په لوز واکونو تر ولکې لاندې خړګوټو کې جوبل کسان راوستل او د حلب ختیځ کې په بشپړه توګه د خلکو راوستل شامل دي. برېټانیا مشر د شام بشري حقوقو ساریداری هم ویلي چې له هغه کلو نه څه پاس سلور زرو کسانو در وستلو لړۍ د دسمبر په 19 یعنی نن پیل شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوی د کوردستان کارګرانو ډلې یا پی کے کے په مرکزي ښار کې سری کې د موټر بمی برید لپاره ذمہوار دي چې پکې 43 کسان ووژل شو په دجنو او ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شول. په دغو کې زیاتره سرتیری وو. د دسمبر په 19 اردغان په بیان کې ویل چې دغه بیلتون پاله ترګر تنظیم د برید لپاره ذمہ دار دی. د ترکی میډیا رپورټونه وایي چې دغه برید نن سهار له ایریس نومي پوهنتون سره نږدې شوی. د کیسری گورنر سلیمان سویلو خبریالانو ته ویل چې 55 زخمیان په علاج کې په هسپتال کې تر علاج لاندې دي. نوموړي ویل چې د 200 پکې انتهایی طبي درملنه کیږي او د شپږو حالت پکې سخت دي. په ویډیو کې د پیښې ښکار بسکاري چې له چاودنې ورته سخت زیان رسېدلی. دغه چاودنه په استنبول کې د حملې یوې اونۍ پس وشو چې پکې 40 کسان وژل شوي او ذمهواري یې کورد وسلوالو منلې وه. د وزیر اعظم مرستیال په ټلویزیون وویل چې دغه چاودنه له بده مرغه د استنبول برید ته ورته وه. کوردستان فریډم فالک نومي کورد وسلوالې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې ده. او تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه
خبرونه د مشال لاړو نو اوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashallaradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تر څنګ د نورو تفصیل به واوري. دا پاکستان افوز مشر د 1400 وسلوالو د مرګ د سزاګانو توصیق کړي. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې کولو پریکړه کړې. د قبایلي سیمو لپاره د دې شمیرنې د سرشمیرنې څه ګټې به وي؟ د افغانستان په ننګرهار ولایت او تورخم کې بار وونکو لاریو د اتحادیې احتجاج دن په 15 ورځ هم دوام لري. دوی څه شکایتونه لري؟
مونږ یو ګاډی مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوو تر مزاره پورې په خوره څه چې پیسې مونږ ته پاتې کیږي 30,000 هغه زمونږ نه د پاټکونو اخلي بغیر د قانوني نه.
د خیبر ایجنسی د زکات او عشر محکمې په تیر یو کال کې د زکات فنډونه ویشلي. ځایي اوسیدونکي په دې اړه څه وایي؟
دا یو سړی کې وکسو لکه کوم چې خلکو ته ملويږي یا 5 کروڑ یا 1 کروڑ دا خو هیڅ نه دی. خدا بل طرف کې وکسو د زکات د مرچ د میډیسنز کې کم نو دا سړی ډیر خلکو کور په دکې دی شي.
په قبایلی سیمو کې د امن په نامه د لوبو میله د دسمبر په 28 پیلېږي. د دې مقصد څه دی؟
ځوانانو ته یو داسې پیغام ورکو، یو داسې ماحول جوړ کو چې د هغوی ذهن لږ فریش شي، مثبت اکټیویټیز ترته دوی توجه راواړو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستانی فوج مشر په باچاخان پهونتون د برید کوونکو په ګډون د 1400 کسانو د 500 سزا توصیق کړي. په هغه بریدونو کې د 300 نه زیات کسان وژل شوي. نور تفصیل د یوې وړوکې د میروستو. د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په باچاخان پهونتون د برید کوونکو په ګډون د 1400 کسانو د 500 سزا توصیق کړي. د پاکستانی فوج مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترهګرۍ سره په تړاو پیښو بېګنا انسانانو او امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړول او پر دوی په فوجي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې وي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ترهګرو کې هغه هم شامل دي چې د 400 په باچاخان پهونتون، د بونیر په ناوګۍ تعلیمي ادارې، میریټ هوټل او نور یو شمیر ځایونو باندې په بریدونو کې ککړول. په دې حملو کې 315 کسان وژل شوي ول او درې سوه شپږ شپېته ژوبل شوي ول. په پاکستان کې د قومي اکشن پلان له مخې فوزي عدالتونه جوړ کړل شوي ول او دغه عدالتونو یو شمېر وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړې وي. خو په یادو پیښو کې اکثر وژل شوو کسانو کورنۍ اوس هم د دغو پیښو د آزادانه پلټنو غوښتنې کوي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون مشال لړیتوبي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان په سختۍ سره عمل وکړي.
دا په خیال باندې دا حکومتونو ذمہ داری ده چې کم منصوبه بندی جوړ کړي، کم پلاننګ جوړ کړي، چې هغه باندې عمل درآمد وکړي. اوس هم چې د نیشنل اکشن پلان باندې ډېر سختۍ سره ضرورت دی چې په هغه باندې عمل درآمد وشي. زما په خیال باندې دا ضروري ده، نمبر ون په نیشنل اکشن پلان کې چې دی هغه خو پورا د آر او سی دپاره، سیکورټي دپاره، د امنمن د بحالۍ دپاره، د روزګار دپاره هغه اقدامات چې تجویز شوي دي او په کار ده چې د هغې میټینګ هم ریګولر کېږي او په هغې باندې سختۍ سره عمل درآمد وشي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ځپلو لپاره په شلو نقطو مشتمل یو نوی پالیسي جوړه کړې ده چې قومي اکشن پلان نوم یې ورته ورکړ. اپوزیشن ګوندونه د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کوي چې دغه پلان یې سم نه دی عملی کړی او ترهګرو ډلو خلاف یې توپیر نه کار اخیستی دی. خو د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دا نه مني. په پیښور آرمی پبلک سول حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه چې د دې کسانو د پانسی کېدو په اړه یې تر اوسه پورې سندې دی ویلي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
درنو درګو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. پرون د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په ټول هیواد کې به د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه په ټولو صوبو کې پر یو وخت سرشمیرنه او کور اشمیرنه کیږي. د کابل سیمو نه منتخب د پارلمان استازي وای په لازمی توګه په کفاټا کې سرشمیرنه پکار ده، ځکه چې په حکومتي دستاویزاتو کې د قبایلي سیمو آبادی ډیره زیاته کمه ښودل شوې او د سرشمیرنې وروسته به صحیح شمیر مخې ته راشي. نو دې سره به نه یوازې په بجټ کې بلکې په پارلمان کې به هم د قبایلي سیمو د منتخب غړو شمیره زیاته شي. په پاکستان کې آخري ځل سرشمیرنه او کور شمیرنه په 1990 کال کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د هیواد آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودل شوې وه. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله شوې ده چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه به په ملک کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع کولی شي، په کومې چې د فاټا د منتخب غړو وینا ده چې حکومت دې په لازمی توګه په قبایلي سیمو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي، ځکه چې د قبایلي سیمو آبادی له 1 کروڑ اوړېدلې ده. خو اوس هم د حکومت په کاغذونو کې د یادو سیمو آبادی څه د پاسه 40 لکه ښودلې کیږي. د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د پارلمان مان استاذ حجی بسم الله خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرې سرشمیرنه کې د فاټا آبادی کم خودلې شوې ده چې لوجه ورته هغه شان برخه نه ورکړې کیږي کم چې حق دی. نوموړې وایي
مردم شماری خو ډېره ضروري شی دی، ولې چې چرته مردم شماری زیاته وي نو هلته د هر قسم کوټا ډېره ملاوي، هغه د راشنی که د سیاحتي که د بل سوی که د بل سوی. دا خو ډېره زړه مردم شماری ده، زموږ د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده او موږ دا غواړو چې خپل حق تعداد مطابق ملاو شي او ټول قبایل ټول پاکستان ته دا ډېره ضروري ده چې دا وشي.
د کورمی ایجنسۍ نه منتخب د پارلمان استاذ ساجد حسین توری وایي چې په فاټا کې د سرشمیرنې وروستو صحیح شمیره به مخې ته راشي، نو نه صرف په بجټ کې به یې برخه زیاته شي بلکې د قبایلي سیمو نه به د پارلماني استاذو شمیره هم زیاته شي.
ټول نقصان په ټول ملک کې زیات فاټا ته وو، فاټا داسې نقصان کې ډیکلیئر کړی یو ټول قبایل ډیر شلکه خلق دي نو زه دائم سټول نه زیاته فائدہ به قبایل ته ای وس مونږ ته کم قومي اسمبلی کې سټونه ملاو دي دا مونږ ته په ډیر شلکه خلقو ملاو دي او مونږ دا دوا کوو چې قبایل کم از کم کروڑ نه پورته دي او سره ور سره بجټ هر کالي مطلب دی چې مونږ ته ملاویږي شل ارب روپے نو بجټ به شل ارب نه ټریپل بشي مطلب دی چې زیاتې پیسې به خرچ کېدل شروع شي او په قبایلو کې مونږ ترقی راشي
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنوونکو په نګهار ولایت کې د بار وړونکو لاریو د اتحادی احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. د دغه اتحادی چارواکي او ډرایوران وای چې د دې احتجاج به تر هغه دوام وکړي تر څو چې غوښتنو ته مثبت جواب نه وي ویل شوی. بلخوا د ننګرهار چارواکي وای چې همدې ستونزې د حل په موخه د کورونا چارو له وزارت څخه یو با صلاحیته پلاوی ننګرهار ته راغلی او تمه څرګندوي چې د بار وړونکو لاریو د اتحادی ستونزې به هوارې شي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د بارودونکو لاریو د اتحادی ډریوران وای چې دوی پر تورخم سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې خپل لاری درولې دي او تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي سو پوری چې دولت ټولو غوښتنو ته مثبت جواب نوی ویلې. د ننګرهار ګمرک تصویر مهم په لسګونو ډریوران د خپل ولاړو لاریو مخې ته راټول شوي ول. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اجي حسین خبرې کوم چې مونږ یو ګاډي مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوي تر مزار پورې په خبره څه پیسې مونږ ته پدې کې یا سلويغ زره 500 زره 10 زره 40 زره هغه زمونږ نه د پټکون اخلي به غیر د قانوني نه درې میاشتې زمونږ نه روډ پاس نه اخلي او 10 زره 40 زره روپۍ زمونږ د روډ پاس مثال اخلي دا روډ پاس مونږ ته یو کالو کی
محمد ایوب ورو تورخم نه چاوړو شپږ زره 2500 روپۍ دلم خبر چې دا هغه زینه خاک پلی پونوم باندې پیسې اخلي دولت ته رسیږي نه رسیږي چې کله تورخم نه مونږ ګمرک نه وځو کانټې ته راځو په کانټا کې مونږ شاهدان لرو چې سلطنه تیر شوی دی اتیا تنه تیر شوی دی 500 نه تیر شوی دی چې څوک خپل وزن و دېشتنه وزن راوړي هغه به ولاړي چې 9000 روپۍ ورکي هغه تیریږي ځای ته رسیږي.
د عبدالرحمن عرب پونوم یو ډرایور وایي چې لتورخم نه تر مزار شریف پورې ترینه په بیلابیلو ځایونو کې غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیږي.
ترانسپورټ ته ودرېږي، سرخکانه کې ودرېږي، بلجی کې ودرېږي، هر ترانسپورټ کې چې ودرېږي ترافیک پولیس ولاړي. ترانسپورټ چې پیسې واغسته زر روپۍ 500 ترافیک غواړي، 200 اسکر غواړي، چوری نخله ولای کابل کې بیا هم داسې ترافیک ولاړي اسکر هم ولاړي. د جورسر باقیات چې دا مثال یو ګاډی 10 لکه کېږي 15 لکه دې باقیداری کېږي دا د کوم ځینه کوچ مونږ ورکو.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي چې د کورنیو چارو له وزارت څخه د بارلونکو لاریو د اتحادیې د ستونزو د اوارولو په موخه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راغلی او تمه څرګندوي چې د بارلونکو لاریو د ډریورانو او مالکانو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي.
کوم احتجاج چې شوی دی د بارلونکو موټر له امله هر ورځ تقریبا 70 میلیون افغانۍ زیان د ننګرهار ګمرک ادارې، ښاروالۍ او نورو ادارو ته اوړي. د کورنۍ چارو وزارت څخه یو بل باصلاحیته پلاوی راغلی دی. دوی به دغه موټر چلوونکو له مسؤلینو یا د احتجاج کوونکو سره خبرې لنډې وکړي. موږ هیله من یو چې موضوع پای ته ورسیږي او بارلونکي موټر
خود بارونکو لاریو ډریوران او مالکان وایي چې ترغی چې ټولو غوښتنو ته مثبت جواب نوی ویل شوی دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال اړیدو تاسې غوږی درنګرکو د خبر ایجنسی د زکات او شر محکمې چارواکو ویل دي چې دوی په تیر یو کال کې په لوی کچه د زکات فندونه ویشل دي او ګڼ شمېر ناروغانو د علاج لپاره د پیښور روغتونونو ته دغه فندونه لیږل دي او د متاثر شو خلکو سره یې هم مرسته کړې دي. نور تفصیل د فرحات شینواری پر راپور.
د خیبر ایجنسی د زکات او شر کمیټه چارواکي وایي چې فاټا سیکټریټ دوی ته د خیبر سیمې د ناروغانو او نورو بې وسه خلکو د امداد لپاره زکات فنډ ورکړی دی او دوی ترې په دې یو کال کې ګڼ شمېر ناروغانو علاج کړی دی. په دې حکله د خیبر جنسې د زکات او شر کمیټې چیرمن ملک ظاهر شاه پردای مشال ریډیو ته وایي،
نو موږ په دا سرکاري هسپتالونو له چې کوم مریضان لګلي دي په اکی کې ټی ایچ د شپا هسپتال و کمپلیکس هسپتال و جنرلی هسپتال و انم هسپتال شوکت خانم هسپتال دغه له موږ 15,000 مریضان لګلي دي چې په دا باندې تقریبا 15,88,000 روپیه خرچا شوی دو.
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر هغو خلکو سره یې هم د 1 کروڑ روپو مرسته کړې ده چې د جګړو او پوځي عملیاتو نه متاثره شوي وو.
1 کروڑ روپۍ دا مت کې هغه موږ په 86 کمیټو باندې تقسیم کړلو، نو هغه کې د جهنز پانډم و د ماشومانو سکالرشپ هم و او د دینی مدرسو پیسې هم وي پکې. هغه نه بعد اوس نوی پانډ روان دی، بس انشاءالله چې په دا جنوري کې به هغه تقسیموو، نو انشاءالله چې دا 2 ځلې پانډم لږ زیات دی.
د دغه زکات د ویش په حکله د باډي یو مشر سهیل پردای وایي،
دا یو سړي کې وکسو لکه کوم چې خلکو ته ملوېږي یا 5 کروڑ یا 1 کروڑ دا خو هیڅ هم نه دی، خو دا بل طرف یې که وکسو د زکات د مرچ د میډیسن کې کم لگا اوس ډیټیل هم اور ودل چې 15 کروڑ یو اسپتال تا 5 کروڑ بل اسپتال تا، نو دا سړي ډېر خلکو کور پدا کې دی شي. دوت بس خلک څومره زفل شوی دی، هغه خو د ټولو دنیونه پټ نه دی، د ټول پټه خلکو بیا خصوصا د 8-9 سال خو مکمل کرفی وا کوروبور ختم دی، تابو دی روزګور کورونا روډونه اسپتالونه سکولونه هیڅ مکمل ختم دی. په کار دا دی چې دا پانډم زیات شي، نور ادارې چې نور پروجیکټ روشي دا
د خیبر د زکات او شر کمیټې چارواکو زیاته کړه چې دوی د دغه زکات ویش لپاره یو مانیټرینګ یا د سر نظام هم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې څوک پکې درغلي ونه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو غواړئ درنګو د مومندو په ساپو کې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د هغه ځای اوسیدونکو سخت ستوندو سره مخامخ دي، چې نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې اورو.
د ساپو محمود ایجنسی ولس وای چې هغوی هر میاشت 100 روپۍ د وابډي محکمې له د بجلی لپاره ورکوي، ولی بجلی 2 غنټې وي او د هغې ولټیج یا طاقت دومره کم وي چې د هغوی ضرورت نشي پوره کولی. فردوس خان ساپی وای چې هغوی د اوبو ضرورت د لرې سیمو د چینو نه پوره کوي، ځکه چې بجلی نه وي او د کویانو نه اوبه په بجلی راویستل کیږي. نثار ساپی وای چې په سابو کې تر 15 پورې د کانو کارخانې دي او د وابډي محکمه دغه کارخانو ته بجلی ورکوي، نو باید اولس ته هم پوره بجلی ورکړي.
یو ګنډه ماسپخین کې، یو ګنډه پاکستان کې، یو ګنډه رښتیا پیوا بجې صرف 3 غنډې بجلی مې سابو یو کارخانو والا ته 24 غنډې بس هغه کسان نه چې بس روپۍ وي
گلشاہ صاحب وای چې د بجلی د پوره کولو لپاره سرکاري چارواکو سره بیا بیا خبرې کړې، خو لا هم د هغوی ستونزه نه ده هواره کړې. بلخوا د وابډي محکمه محمود ایجنسی وای چې محمود تعالی پیښور بجلی کمې راځي، نو هر کله که بجلی هغوی ته پوره ورکړی شوي نو ممکن ده چې د ساپو بجلی هم پوره شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
نړوندګو زو کوټه ته په بلوچستان کې ځینې زده کوونکي وای باید د پښتون میشتو سیمو په سکولونو کې په مورنۍ ژبه تعلیم پیل شي. په دې اړه پرون په کوټه کې په پښتو اکیډمۍ کې د مورنۍ ژبو اهمیت په اړه یو غونډه شوې چې تفصیل یې د ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د پښتو اکیډمۍ کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه. زیاتره وینا کوونکو پر دې خبره زور ورکړی چې حکومت دې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل،
د پروګرام کې مخبل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکي. زه ډیر خوشاله چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکي، بیخي زیاته خوشاله يم. او ما د پښتو ژبه په ګټه کې تقریر وکي په دا وجه زه ډیر خوشاله يم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنی ژبه کې زده کړه راکړل سي، ولې چې په خپل مورنی ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده. او د دې سره ماشومان د هڅه مبارزه کولای شي او د ډیر ترقی کولای شي. ډیر د کچیر موږ ته په خپل ژبه کې زده کړه راکړل سي، نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل شو.
فرشته محمد نسیم وایي چې دی په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ. زه ډیر خوشاله چې خپل په مورنی ژبه تقریر وکړ، ولې چې د زموږ لپاره داسې نوې ماحول نوې ځای چې موږ خپل په مورنی ژبه تقریر کړی وو. درمخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډیر چې دی تقریر کړی و، ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده. د اوس هم د پښتو تقریر چې مو کوي د پښتو تجربه مو حاصل کړې، د پښتو تقریر نه څنګه کیږي. او دا زما مطلب دا چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنی ژبه راکړي، ځکه چې موږ خپل په مورنی ژبه ډیر ژر زده کوی سو. په نور ژبه باندې زده کول ډیر ګران ده.
د ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج کینټ زده کوونکې نغمه ترین بیا وایي که په مورنی ژبه کې تعلیم راکول سوی وای نو دومره به شاته نه وای پاتې شوی.
ما په خیال مورنی ژبه ګټه لري. که موږ ته مورنی ژبه سبق راکول کېدی نن په موږ د علاقه شنو او دا ما په ډیر شان خبره اوس نن موږ دلی رالو. او اول وار ما په ژوند کې خپل مورنی ژبه تقریر کړی ده. او موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنی ژبه پښتو پر وایس یو ګام واخی ده او دغه ترقی ته پر حکومت موږ خامخا یو مرسته وکړي.
د کوټې د پونتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غوښتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد ښوونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو، هغه خالي دغه ولا د دو او د انګریز په سکول کې فرق دغه و چې د په سکول کې پښتو شو. انګریز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ یا دغه هغه ول نه، دا ستاسو سکول به ته بندي، ته بس د کوښنۍ بر عزیز ما سکول د دغه شتنه د دوې نه دا ول چې ستاسو په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوي، ذهن څنګه جوړه، د کردار څنګه جوړه، هغه بنیادی طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیق کوي. او زه دا غواړم چې زه په د پښتانه کې دننه یو پر امنه یو بازو کا او مهذب پښتون په د پښتانه کې دننه تخلیق کړم.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي هم د مورنی ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي د پښتو فلمونو وتلې اداکار عمر دراز خلیل له نړۍ نسترګې پټې کړې. نو موړي د پښتو، اردو او پنجابي په یو شمیر فلمونو کې هم کار کړی وو. نو موړي په فلمونو کې زیاتره د منفی رول یا ویلن کردار ترسره کړی دی. د عمر دراز خلیل په اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې وو.
د پښتو فلمونو وتلې اداکار عمر دراز خلیل بیګا ماخم په پیښور لیډرټینګ هسپتال کې سا ورکړې. سلور ویا کلن عمر دراز خلیل په کال 1991 کې د پښتو په فلم در خیبر کې د خپل فن پیل وکړو او د دې وروسته تر د 200 پورې د پښتو، پنجابۍ او د اردو په فلمونو کې د بدماش یا ویلن کردار ولوبولو چې لکه بلې په ولس کې لویه نامه پیدا کړه.
غل انٹرنیشنل غل او پدے کمرہ کے دس اوتے بوتے وے تو ادھر وچ وی گورا مچ سوق دے.
د پښتو، اردو او هندکو ډرامو اداکار عشرت عباس چې د عمر دراز کشر ورور دی، مشال ریډیو ته وویل چې یو ونې وړاندې عمر دراز باندې فالج ناروغي حمله وکړه چې له کبله یې هغه په هسپتال کې داخل کړی شو. نوموړي د عمر دراز خلیل په اړه زیاته کړه.
عمر دراز صاحب جی دادا برصغیر اداکار خلیل خان فرزند د پښتو سینکړو فلمونو کې د ویلن مختلف کیریکټرز یې کړی، خو د دې پہچان ایز ا ویلن ډیر زیات دی. حیثیت دا دی چې د پښتو فلم باندې یو اداکار هم حیثیت نشته، سوا د هغه خلکو نه چې هغه پکې فلم سازان شو، سلیما بالکان شو. ایکچوال هیڅ حیثیت نشته جی پاکستان کې ایکټنګ کې کوم دی فور ټرانس جاب کې دی نشي. دا ملک دی د غیب دی، دلته کې د ایکټر جون ډیر دا ګفتار دی. د ملک ټول هنرمندان چې کوم دی ډیر بد حال کې دي. سینئر ایکټر قدر و قیمت نشتا پر روزگار کوي ایز پروفیشن اداکاری چاته تم ندی پکار چا غف پلا کیږي
مشال ریډیو چکل د عمر دراز د ملګری اداکار علی مسلم نه د هغه دفن پاړو پختل نو د هغه ویناوا
خیر سال او خاکشتو یو هغه کوم سټیټ کوم دی کنه هغه سټایل کې کوم مشکل دی پیدا شي هغه خپل یو ول فرص ټالو مشکل دی هغه سي پیدا شي خو بس هغه خو دار چې هغه ریډیو نه شروع شي او اوس پورې کار کو سټیجرو باندې کار کو ډرامو کې کار کو نو ډیر خاکشتو
د عمر دراز خلیل د جنازي موس په پیښور فقیر آباد کې ادا کړی شو خپل پلرنی ادیره سوکنو کې خاورو ته وسپارلې شو سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو وخت شوه دی د ماخام پزنی وجه ملیح میرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده نو له هغه نه د خبرونو لنډی زو
دا پاکستان پوزمشر په باچا خان پونتون د بریټونکو په ګډون د 1500 د 500000 توسي کړي د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه پرون په خبر باندې کېول چې دغه کسان له ترګره سره په تړاو د بیګناو انسانانو امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړو او په دوی په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي د پاکستان سیاستوالو او پوزي چارواکو هوټ سرګن کړي چې ترګري په لمن جوړي پرون په قومي اسمبلی کې د پیښور ارمی پبل سکول د دویم کلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صدر فیکول چې ترګری اواز د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر اوسو لمنځت لېشي د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو د اعلان هرکلی کړی خو د حکومت غوښتي چې مردم شماري په شفافه توګه ترسره کړي د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی پرون رسنو ته وویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوي نو تر هغو د وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقینی کېده د افغانستان جمهوري ریاست ننګرهار هوایي میدان د 500 خزینه کارکونکو وژل کېدل غندلې او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې دغه پیښې ذمہوار معلوم کړي او خلاف ته قانوني کاروایی وکړي د کندهار د هوایي ډګر 500 خزینه کارکونکو او د هغوی یو موټر چلونکي انصار په حمله کې وژل شوي دي تر اوسه دغه حمله ذمہواري چا نه ده منلې د رسنو د بازار په نوم اداره 2018 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړی د ادارې په وینا روان کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژل شوي دي امریکا د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته نیول کېدو یا هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثره معلوماتو د ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی د امریکا بارنو چارو وزارت دا انعام 25 ملیونه ډالر ته پورته کړی دی د شامي یاغیانو چارواکي نن العربیه ټي وي ته ویلي چې د حلب ختیځ د ولسي وګړو د راویستو لپاره نوي تړون شوی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوی د کوردستان کارګرانو تنظیم پی کی کی مرکزی ښار کې سری کې د موټر بمی برید لپاره ذمہوار دي چې پکې 14 کسانو وژل شو او ګڼ شمېر نور کسان زخمیان شول خو په دغو کې زیاتره سرتېري کوردستان فریډم فالکن نومي کوردو سوال ډلې د بری ذمہواري قبوله کړې ده
ملیحه امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دی
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي کابینه فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او په اصلاحاتو اتحادي ګوندونو په اعتماد کې د اخستو فیصله کړې ده ورسپانه لیکي چې فاټا د ترقۍ او هغلته رایج قوانینو کې اصلاحات کولو باندې دوه رائے نشي کېده دین علاوه په معاملاتو او طریقې کار چاته اندېښنی وي نو هغه لري کول پکار دي ورسپانه لیکي چې اصل ضرورت د اصلاحاتو د عمل پر وخت او شډیول مطابق مکملول پکار دي او دې مقصد لپاره دی یو خصوصي سیل جوړ کړی شي چې د ادارو ترمنځ د رابطو کمواله ختم کړي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اصلاحاتو دا ټول عمل په عام ډګر پرې خو دی شو نو د نورو ډیرو حکومتي ګامونو په شان دا کار به هم په فایلونو کې بند پاتې شي او د وړاندې څخه د ځنډ ښکار دا مهم د قومي نوعیت کار به نور هم شاته ولاړ شي مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده ورسپانه لیکي چې حکومت د اصلاحاتو لړ کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچاګزی سره مشاورت وکړي او هغه یې هم په اعتماد کې واخلي چې د اصلاحاتو د عمل مخالفت پریږدي. ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو هغه علاقې چې د اپریشنونو له وجې ځپلې شوې دي، نو په کار ده چې د دغه سیمو خلکو ته صحت، تعلیم، زراعت، کاروبار او نور بنیادی سهولتونه ورکړي شي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې هم کمیشنونو او کمیټو خپل رپورټونه تیار کړي وو، خو عمل درآمد پې ونه کړی شو. نو دا ځل چې دې کمیټې کم تجویز ورکړی دی، نو په دې عمل درآمد ضرور کول پکار دي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د سیول هسپتال کوټې پیښې لپاره سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی کمیشن راپور چې تیر ورځ د عدالت له وجې مخې ته راغی، پکې ویلې شوی دي چې په کوټه پیښې وفاقي او صوبایي داخله وزیرانو او بلوچستان اعلی وزیر لخوا غلط بیانۍ نه کار اخیستی شوی دی. ورسپانه لیکي چې په راپور کې د داخله وزارت په کارکردګۍ هم سوالونه پورته کړی شوی دي او ویلې شوی دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې داخله وزارت ته د خپل کردار علم نشته. ورسپانه لیکي چې په سپریم کورټ کې د کیس اورېدنه روانه ده او وفاقي او صوبایي حکومتونو ته به هم د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکول کیږي، خو حکومت لا په فوري توګه د خپلو هغه غلطیانو ازاله کول پکار دي د کومو نشاندهي چې کمیشن کړی ده. او که په راپور کې کومه خبره صحیح نه وي، نو رښتیا مخې ته راوستو وروستو په غیر د څه ځنډ نه یې وضاحت هم کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اردوونکو، نن مو نړیوالو ورسپانو ته د کتنې په برخه کې د ټایمز ورسپانې او د بیپولي خبریالانو د سازمان د لیکنو انتخاب کړی دی. د برتانیا ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو موضوع راخستلې ده، او د بیپولي خبریالانو سازمان په لوګر ولایت کې د یو ځای راډیو د مشر په وژنه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم برخې درته یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ټایمز ورسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه چارواکو په ایران کې په یوه غونډه کې ګډون کوي. یو خوا د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې په ډاګه کوي، نو بلخوا په افغانستان کې د اثر زیاتولو په غرض بوخت د ایران سیمه ایز او نړیوال سیالانو ته هم پیغام دی. که څه هم له ډېر مودې راهیسې افغان او د غربي هیوادونو استخباراتي چارواکي تور لګوي چې ایران طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي، خو طالبان او ایراني چارواکو همیش دا تورونه بې بنیاده بللي دي. خو د ټایمز ورسپانې په وینا ښایي د شام په حلب کې د ایران پلوه ملیشو بریا ایران ته د وسلوالو طالبانو سره د خپلو اړیکو څرګندولو حوصله ورکړی وي. ټایمز ورسپانې لیکي د وسلوالو طالبانو په څرګند ایران ته ورتګ د امریکا او سعودي عربستان په ګډون هغه ټولو هیوادونو ته چې په شام کې د ماتې سره مخ یاغیانو تر شا ولاړ ول، دا پیغام ورکوي چې ایران د منځني ختیځ په ګډون په نورو محاذونو هم حالات تر خپل اثر لاندې راوستلی شي. ورسپانه لیکي په داسې وخت چې منتخب امریکایي ولسمشر د ایران سره د اټمي وسلو د لوزنامې د ختمولو بیانونه ورکړي دي، د تهران په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د لوړ رتبه چارواکو ګډون د امریکا راتلونکي حکومت ته یادګیرنه ورکوي چې ایران د منځني ختیځ ترڅنګ په نورو ځایونو کې هم اغیز لرلی شي. بلخوا د بیپولي خبریالانو سازمان د افغانستان په مرکزي صوبه لوګر کې د یو ځایي راډیو د مشر په وژنه خپګان څرګند کړی دی او له افغان چارواکو یې غوښتلی دي چې د دې پیښې دي زر تر زره پلټنې ترسره کړي او د محمد ناصر ماسر وژونکي او په دې پیښه کې لاس لرونکي دي په ګوته کړي. ناصر ماسر زیارت په ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو په نخه کړی وو. د نوموړي زوی محمد زبیر چې هم دغه ریډیو لپاره کار کوي سازمان ته ویلي چې پلار یې شاوخوا 4:30 بجې په داسې حال کې موټر سایکل سپرو په نخه کړو چې له دفتره کور ته په لاره وو. د زبیر په وینا د دوی کار بې پلوه او مسلکي دی او نه پوهیږي چې چا اول یې پلار قتل شو. دې زیاتوي چې له دې وړاندې دوی ته هیڅ ډول دړکه نه و ورکړل شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د شام حکومتي ځواکونو د حلب ښار ختیځي برخې کنټرول ترلاسه کړی، ولسمشر بشار الاسد ویلي چې په هغه هیواد کې حالات بدلیږي. د حلب ښار اوسیدونکو او محاصره شو سره یووالي لپاره په نړۍ کې خلکو آواز پورته کړی، خو په بوسنیا کې ټولو مذهبونو خلکو یوه غونډه کړې او د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو.
د بوسنیا هرزګوینه پلازمینې سرایو کې مسلمانان، عیسایان او یهودیان دا اونۍ سره راغونډ شوي ول او د شام حلب ښار کې ګیرو خلکو سره یې یووالی وښود. په دې غونډه کې چې د دسمبر په 14 نیټه شوې تر زرو زیاتو کسانو ګډون کړی. د دې ترڅنګ د شام حلب خار اوسیدونکو سره د یووالي لپاره د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې غونډې هم شوې دي. په ټولنیزو ویبپاڼو حلب سره ولاړیو تر عنوان لاندې هشټګ هم جوړ کړ شوی دی. خو د سرایو اوسیدونکو د حلب خار اغیزمن شو درد ډیر محسوس کړی. دغه خار په 1992 کال کې سربیا محاصره کړی و چې تر 1996 کال پورې دوام درلود. په هغه جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي ول. هغه 14 ورځې د دغه خار اوسیدونکو لپاره ډېرې زیاتې دردونکې وې. دوی په دې نه پوهېدل چې آیا نړۍ یې له درده خبر ده او که نه. د سرایو د یهودیانو ټولنې مشر ایلی تابور غونډې ته په وینا کې خلکو ته یاده کړه چې څرنګه جرمني نازیانو په 1933 کال کې د کرکې او نفرت تخم وکرلو. د دې له وجې په اروپا کې نفرتونه زیات شول. نوموړي د 1990 کال د بوسنیا جنگ حواله ورکړه چې پکې تر 100,000 پورې خلک وژل شوي ول. نوموړي ویل د دوی اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د حلب خار اوسیدونکو لپاره آواز پورته کړي او د حلب خار حالات د انسانیت لپاره یو امتحان دی. نوموړي زیاته کړه چې یو جنگ هم مقدس نوی او نه هم مقدس امن شته. د غونډې جوړونکو اسلامي تنظیمونو ترڅنګ یو شمیر غیر سرکاري ادارو فعالان هم په دې غونډه کې ګډون درلود او د حلب خار اغیزمن شو سره یې غمرازي وکړه. د سرایو ګوردان ګیزوویچ چې د سرایو محاصرې په وخت د یوې ورځپاڼې ایډیټر وو وایي په هغه وخت کې ډېر زیات سختو حالاتو سره مخ وو. نوموړي د هغه وخت سختو حالاتو تصویران اخیستي وو او فوټوګرافري یې کړې وه. نوموړي د هغه مهال حالات د شام حلب خار موجوده حالاتو سره پرتله کړي. هغه وایي د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړی ځکه چې دوی هم دغه شان حالاتو سره مخامخ وو.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
پرګنه
په 12 نیمو بجو
تړون
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
درنو اوزونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی شکر الله عاطف مشال د افغانستان د کرکټ بورډ د نوی مشر په توګه وټاکل شو. نوموړي د معرفي کولو په مراسمو کې د کرکټ بورډ ادارې په سمولو ټینګار وکړ او لسته یې د صادقانه کار ژمنه هم وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر چې په دغه مراسمو کې ګډون درلود وویل کرکټ لوبي همیش افغانانو ته خوشحالي ورکړي نو د پرمختګ لپاره باید ډیر کار وشي. نور حال کابل د واصل وصال پر راپور کې ورو
افغان ولسمشر د کرکټ بورډ په اداره کې د ستونزو د هواري په هدف شکر الله عاطف مشال د دغه بورډ د نوي مشر په توګه معرفي کړ. خغلی مشال د شنبه پورسته د معرفي کولو په مراسمو کې ویل چې کرکټ باید له هر ډول لاسوهنو او سیاسي مداخلو څخه پاک وي.
کرکټ بورډ که مستقل و نه ساتو کرکټ مورست تر بلې شاید خراب شي. نو زه له بورډ نه هیله لرم چې په دې کې موږ سره کومک وکړي، له ولسمشر نه هیله لرم چې په دې کې کومک وکړي، او په ډېر ډاډ ویلی سم چې انشاءالله په هیڅ وجبه د سیاسي او قومی یا نورو مشرانو تر تاثیر لاندې په دې کې نه راځم چې د کرکټ بورډ ادارې کې مداخله رانه وي.
خغلی مشال ویل تر ډیره به هڅه دا وي چې د لوبغاړو د ټاکلو بهیر پرته له مداخله وي او د کرکټ په تړاو په ټولو مهمو پریکړو کې به د کرکټ پوهانو مخکښو څیرو سره مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران رسنیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د کرکټ بورډ مشر او اجرایه رئیس له ده سره توپیري چلند کوي او له څو میاشتو را په دې خوا یې په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړی. همدارنګه په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د کرکټ بورډ په اداره انتقادونه هم وشول چې د کرکټ مینوالي اندېښمن کړي وو، خو دغه نیوکه او سرګندونې د کرکټ بورډ د مخکینی رئیس لخوا رد شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس چې د کرکټ بورډ د نوي رئیس ته پیژندلو په مراسمو کې ګډون درلود ویل چې د کرکټ په اړه ضد و نقیض سرګندونې د کرکټ لوبې ته زیان رسوي. خاغلی مسلم یار ویل کرکټ یو ملي لوبه ده او تل خلکو ته خوښي ورکړي او باید ملاتړ وشي.
کرکټ د محبت، مینې او یووالي لوبه ده، د وحدت لوبه ده. هیڅکله د قوم، سمت او د بدبختۍ په لور باندې خلک نه هڅوي، بلکې زموږ اتلان په دنیا کې د افغانستان لپاره خوشحالي راوړي او هغه بیا موږ ته خوشحالي او مسکا راکړي زموږ کورونو.
د کرکټ بورډ د نوي رئیس ته پیژندلو په مراسمو کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د خارج جوړونې وزیر سید منصور سعادت نادری، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی، د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د کرکټ د برخې یو شمېر مخکښو سیرو هم ګډون کړی و. د افغانستان د مالی وزیر ویل د کرکټ بورډ رهبری به په هرو دریو کلونو کې بدلیږي او دغه شان به کارونه هم ارزول کیږي. خاغلی حکیمی همدارنګه وویل د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایوي رئیس کاری لایحه هم باید مشخصه شي، سو په وظیفوي لحاظ د مداخلو مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا کزاغ ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنکو د رسنیو د بازار په نوم اغوان خبريالانو د دفاع یو ټولنه وای چې 2014 کال د رسنیو لپاره تر ټولو خونړې او بد کال وو. د دې ټولنې مشر حامد پویا د سشنبې پورس په کابل کې دغه کال رپورټ وړاندې کړی. ویلي دي چې خبریالانو لپاره کار کول ګران شوی دی. افغان خبریالان له حکومت د تحفظ غوښتنې هم کوي. نور تفصیل به له کابل د یوسف خان زدران په دې راپور کې وو.
د رسنیو بازار په نوم د ژورنالیستانو د حقونو اړوند یو ټولنه وایي چې په روان میلادي کال کې 1500 خبریالان د تاوتریخوالي ښکار شوي او نږدې 600 نور یې له هیواد تښتیدلي او یا هم په رسنیو کې کار پرېښی دی. د دغه بنسټ مشر حامد پویا د شنبې په ورځ د 2014 میلادي کال چې ختمېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي ارقام له رسنیو سره خپاره کړو او وایي چې په روان کال کې له ژورنالیستانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي بنسټونو او ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی وایي په دې کال کې د یو بهرني په شمول 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
81% از موارد خشونت انجام شده را
یو 1% شوه تاوتریخواله بیا هم حکومتي چارواکو امنیتي ځواکونو کړی دی او دا ډېرې لوړې شمېرې دي. لا دې وروسته 14% تاوتریخواله وسلوالو مخالفینو او 3% هم د نامعلومو کسانو لخوا شوی دی
توسط افراد ناشناس بوده.
ښاغلی پویا وایي چې په دې ارقامو سره 2014 میلادي کال د افغان رسنیو لپاره تر ټولو بد او خونړی کال دی. د افغان ژورنالیستانو په وړاندې د مرګونی ګواښ وروستۍ پیښه په لوګر ولایت کې د ملي پیغام د راډیو د مسؤل محمد نصیر مدثر په وړاندې وه چې نوموړی پکې وژل شو. له دې وړاندې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی او ګڼو نورو ټولنو هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان که څه هم د تاوتریخوالي دغو شمېرو اندېښمن کړي، دا هم وایي چې نه یې د دفاع ټولنو او نه یې دولت سم غږ اورېدلی دی. د عبدالصمد او نبی خیل په نوم دوه افغان خبریالانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که وګورو هر کال په افغانستان کې خبریالان په وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي، ولې حکومت یې منع کړې وه چې د خبریالان په وړاندې به قضیې څېړل کېږي؟ خو دلته کتل کېږي چې تر ډېره خپل حکومت ملامت ده،
تکان دهنده است و باعث میشه که
دا شمېرې تکان ورکوونکي دي او د دې سبب ګرځي چې د رسنیو کارکوونکي په یو ډول له کاره وتښتي، ځکه چې په تېرو 15 کلونو کې یوه قضیه هم نه ده څېړل شوي او د خبریالانو مدافع ټولنو هم په دې برخه کې هیڅ اغیزمنتیا نه ده ثابته کړې.
موثریت خود ثابت کند.
د اجرا رئیس ویان امید میسم بیا ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي مشرانو دا وضعیت درکړی او امنیتي ځواکونو ته د خبریالانو سره د ښه چلند او د هغوی د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم له دې وړاندې ویلي چې د هیواد عمومي وضعیت پاره برخه اغیز کړی او د نویو تګلارو له مخې پولیسو ته د رسنیو د کارکوونکو سره د چال چلند په اړه زده کړې ورکوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم ډول
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال لته تاسې غوږی درنوونکو د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د نوبل امن جایزې ګټونکو ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی یو سکول ته فرنیچر ورکړی دی. ضیاءالدین یوسفزی څو ورځې وړاندې هغه سکول ته کرسیانې او میزونه ورکړل چې پکې په ماشومتوب کې سبق ویلی وو. نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په راپور کې اورو چې د زده کوونکو په غږ پیلېږي.
دغه د ضلع شنګلې کوسکانا سلورو کوټو پرامري سکول دی چې سلوېخ کال وړاندې پکې د امن نوبل انعام ترلاسه کوونکي ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی زده کړې شروع کړې وې. په دې نوي وخت کې هم په سکول کې په سلګونو ماشومانو په ځمکه خورېدلو ټاټونو زده کړې کولې. دغه ماشومانو ته ضیاءالدین یوسفزی د ناستې لپاره ډسکونه ورکړل. په دا اړه د سکول یو مشر استاد عمر خطاب وایي د سکول یو ګلالۍ ماشومه نادیا چې پاتنا جمعت کې زده کړې کوي وایي دغه ډسکونو ته ډېره خوشحاله یم او دې نه وړاندې به راته ډېرې ستونزې وې. د سکول یو بل استاد مبارک حسین زیاتوی چې اوس د نوي ډسکونو راتلو سره زده کوونکي لا په مینه زده کړو ته راځي. د پاکستان دولت سره دومره رقم نشته چې هر سکول ته پوره پوره اسانتیاګانې ورکړي.
د دې ځای نه د دې سکول نه د ضیاءالدین علاوه نور هم ډېر ښه کسان دي چې هغه مخکې ښه پوسټونه تللي او هغو ښه ځایونو کې دي. اغولم پکات دي چې داسې غونده کې لوکېټ کې کار چې دا هغه پیسې مړو کې زمونږ د پاره غټ زیات غټ داسې هر یو سکول کې چې خاص کر دې سکول کې نو زم چې وای کې نو دې به ډېر زیات کې دې براشي.
په دا اړه ضیاءالدین یوسفزی په خپل یو پیغام کې ویلي چې دوی د غمرستې لدې وجې کړي چې باید د نورو کامیابو خلکو خپل هغه مکتبونو ته پام راوګرځوي کوم کې چې دوی سبق ویلی او دغه کامیاب تنان د خپل جیب نه هغه سکولونو سره مرستې وکړي کوم کې چې زده کوونکو ته مسلې را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
دوله خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال لرو تاسې غوږی درنودونکو. فرایډی ټایمز مجلې په راتلونکي کال کې د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه یو اداریه خبره کړې چې لیکي د پاکستان د فوج نوې مشر به د پخوانی هغه په سیر لومړی کال د هیواد په سیاست کې ځان ښکیل نه کړي، خو په 2018 کال کې به د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو پر کیسونو د څېړلو باندې تیر کړي. د مقالې نورې برخې درته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجله په خپل تازه اونیزه ګاڼه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لری کول لپاره د پوز را پارولو او مداخلت او په لار کوڅو کې تر احتجاج او مظاهرو وروسته اوس بیرته پارلمان او سپریم کورټ ته راګرځېدلی دي، خو نوموړی اوس هم دا نه غواړي چې پاکستان مسلم لیگ نوندې خپل حکومتي دوره بشپړ کړي. په اصل کې نوموړی دا اراده لري چې کچیر پارلمان او سپریم کورټ د ده پر خوښه د ده د اهدافو پوره کولو لپاره ورسره ولاړ نسی نو دی به هغه هم بدنامه او بې اعتباره کړي. پرخه پاکستان پیپلز ګوند له وفاقي حکومت سره پر یو شمېر اختلافاتو سربېره د عمران د کوڅو په سیاست کې ورګډ نسو او دا ګوند د بلاول بوټو په مشرۍ کې د 2013 کال د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان د پوز نوې مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د جنرال راحیل شریف په څیر لمړی کال د هیواد په سیاست کې ځان شکیل نکړي. نوموړي د پوز په لوړ رتبه چوکیو کې یو شمېر بدلون راوستل. د مجلې په خبره نو دې هر څه په کتو دا ویل کېدای سي چې راتلونکي کال به د پوز او حکومت ترمنځ اړیکې شي وي. مجله په پای کې لیکي په 2018 کال کې به د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت د وزیر اعظم نواز شریف په ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو پر کیسونو څېړلو تیر کړي. چیف جسټس ثاقب نثار د خپلې تجربې او زیات وخت تیرولو پر بنیاد دې منصب ته رسیدلی دی. نو نوموړي به د حکومت یا بل چا تر فشار لاندې رانسي، خو عمران باید له ده څخه دا توقع ونه ساتي چې د آئین او قانون په مالولو په بدل کې به د ده د خوښې انصاف وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړتیا تاسو غوږی د کابل سیمو د لوبو ادارې او فاتا اولمپیک اسوسییشن چارواکو ویلي چې د روانې میاشتې له 28 نیټې څخه به د فاتا پیس گیمز په نامه د لوبو امن میله جوړوي چې پکې به یو شمیر لوبي وي او په دې کې به ګڼ شمیر لوبغاړي هم برخه اخلي. نور تفصیل د فرحات چینواری په دې رپورت کې اورو.
د کابل سیمو د لوبو ډایریکټریټ او فاتا اولمپیک اسوسییشن وایي چې دوی د ټولو کابلي ایجنسیو او اف آر ځوانانو لپاره د فاتا پیس گیمز په نامه د لوبو یوې میلې تابع کړې ده. د دغې میلې په حق له د فاتا د لوبو د چارو ډایریکټر محمد نواز خان مشال ریډیو ته وایي
دا چې کوم فاتا گیمز دي د 22 دسمبر نه موږ پلان کړی دي د کې به 7 گیمز وي او 15 پکې د فیمیل گیمز دي. د دې فاتا گیمز چې کومه دلته مونږ په پېښور کې او په ځنه ایجنسو کې ارنج کړی دي چې په کومو ایجنسو کې فیسیلیټیز ته دي هغه ګیمونه مو الته ارنج کړی دي، او چې په کومو ایجنسو کې چې فیسیلیټیز کمې دي الته مونږ پلیئر نشو کموډیټ کولای هغه دلته پېښور کې مونږ ارنج کړی دي. او د دې په ګراند اوپننګ سرمنی وی ان شاء الله مونږ گورنر صاحب ته انویټیشن ورکړی دي. وایو چې د ټول فاتا خلکو ته او خاص کر د ایزوانانو ته یو داسې پیغام ورکو، یو داسې ماحول جوړ کو چې دا غي ذهن لک فریش شي، مثبت اکټیو
د فاتا والی بال اسوسییشن جنرل سیکرٹری خورشید اقبال وای چې دا د لوبو میله ډیره مهمه ده او په دې کې به خ لوبغاړي راخکاره شي.
دا ډیر اهم دی او دا چې راشي نو دې کې موږ چې په نېشنل لیول کم ټیم تیارو هغه کې به موږ د ټیمونو سلیکشن وکړو چې را موږ ته دا په نېشنل لیول مې دا ټیم په کار دی. دا موږ ټولې ورلد دنیا ته یو د امن پیغام ورکو چې دا قبایل عوام ځوانان دا امن پسند قوم لوبي خوخی لوبو سره مینه ده لګاو ده. دا د اورز دا گیم چې کم کیږي دا د اختر نه کم نه ده. قبایلو په هر سطح باندې کم ټیم ګوره هاکی دا والی بال دی باسکټبال دی باسکټبال بلکې نېشنل چمپیون دی. دا اعزاز هم پټه حاصل دی چې نېشنل چمپیون باسکټبال هغه قبایلو ځوانان دي.
د قبایلی سیمو د لوبو ډایریکټریټ چارواکو زیاته کړه چې دوی د دغه لوبو د میلې ټولې چارې فاتا اولمپیک اسوسییشن ته سپارلې دي او هغوی به ډیر زر په ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر اس کې د لوبغاړو د انتخاب لپاره ټرایلز اخلي او یوازې منتخب شوی لوبغاړي به په دې لوبو کې برخه اخلي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال راډیو نه وروسته خبری خبرونه واوریدله چې د پاشې بوتیر رسیدلې وي. سوشل بي پاتې دي چې پکې یو واری بیا ملیحا امیرزاده ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پوزمشر په باچا خان پونتون د بریکونکو په ګډون د 1400 کسانو د 500 سزا توثیق کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان لا ترهګرۍ سره په تړلو پیښو د بیګناو انسانانو او امنیتي چارواکو په وجنه کې ککړو او په دوی د پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي. د پاکستان سیاستوالو او پوزي چارواکو هوټ سرګن کړي چې ترهګرۍ بل منځه وړي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیښور انوي پبلک سکول د 23 په مناسبت په وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صادرفي کول چې ترهګرۍ یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر اوسو لمنځه تلی شي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو اعلان هرکلی کړی، خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزي پرون رسنو ته وویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوې نو تر هغې د وسایلو منصفانه تقسیم نه شي یقیني کېدی. د افغانستان جمهوری ریاست د دنګرهار هوایی میدان د 500 خزینه کارکونکو وژل کېدل غندلی او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې دغه پیښې ذمہوار معلوم کړي او خلاف کاروایی وکړي. د کندهار د هوایی ډګر 500 خزینه کارکونکو او دغو یو موټر چلونکي ننسار په حمله کې وژل شوي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د رسنو د بازار په نوم اداره 2018 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړي. د ادارې په وینا روان کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژل شوي دي. امریکا د اسلامي دولت وسوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا دغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول مؤثر او معلوماتو د ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی. د امریکا بارنو چارو وزارت دا انعام 25 ملیون ډالرو ته پورته کړی دی. د شامی یاغیانو یو چارواکی نن العربیا ټی وی ته ویلي دي چې د حلب ختیځ نه د ولسی وګړو دراوستلو لپاره نوی تړون شوی. الفاروق ابوبکر له حلب خانه په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یاغیانو تر ولکې لاندې د شیاګانو د دوه کلونو د خلکو راوستل شامل دي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوی د کردستان کارګرانو تنظیم په مرکزي ښار کې سری کې د موټر بمی ابرید لپاره ذمہوار دي چې په کې دیالس کسان وژل شو.
درنو اندرکو هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرون پای ته ورسېدو. خپل قرباګ ولایاز د خبرونو بیان د ملي امیرزاده او تکنیکی همکار جاناتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بلري، خوشاله او آباد اوسئ.